کنند. مراد صاحب بفرمایید.
ډیره زیاته مننه سلطان محمد سرور. دوستانو په دې ساته خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کې یو رچې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دنه پرون د دواړو انتخاباتي ریمونو ترمنځ بیا شخړه شوې ده. پر دې هم خبرې کوو او رپورټ پې اوریدل شي چې د جمهوریت د کاندیدانو دواړه ټیمونه په بهرنیو او د ملګرو ملتونو په څارونکو انتقادونه لري. خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
د خبرونو سرچکې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نن پرون نشته وسوې چې دواړو انتخاباتي ټیمونو یو بل په پیښه کې په لاس لورلو تورن کړل. فیصلګونو طالبانو د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې پرون برید وکړ او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان پوځ پر حکومت او د حکومت پر مخالفو سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې د روان سیاسي بحران د خبرو اترو له لارې حل کړي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نن پرون نشته وسوه چې دواړو انتخاباتي ټیمونو یو بل په پیښه کې په لاس لورلو تورن کړل. د اشرف غنی احمدزی د ټیم په وینا درې تنه کارګران د عبدالله د انتخاباتي ټیم له لوري په چاقوان وهل سوي دي او د عبدالله د انتخاباتي ټیم په وینا د دوی شل تنه څارونکي د اشرف غنی او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو ګډ پلان په نتیجه کې چاپیان سوي دي. دا تورونه په داسې وخت کې لګول سوي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماري هار په واشنگټن کې یو ځل بیا د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدانو ته خبرداری ورکړ او ویل
The president and secretary Kerry have both been clear that any constitutional
دا وای د امریکا ولسمشر او د بهرنی چارو وزیر د پښکارا ولیدي چې له اساسي قانونه بهر هر څه چې د افغانستان وحدت ځانمنوي د دې بایس کېږي چې د افغانیت او اقتصاد په برخو کې امریکا پر افغانستان مرسي بندي کړي. دا ښکارا ده چې موږ نه غواړو چې مرسي ونه کړو خو ګورو چې څه پیښیږي او باور لرو چې وړاندې لارسته د تفتیش هڅې مختزي او په کار ده چې داسې وسی. د انتخاباتو د کمیسیون د نن د پرونی پیښ تحقیقات روان دي او تر اوسه د تحقیق نتیجه نه دی اعلان شوی. په سلګونو طالبانو د لوګر پر څرخ ولسوالۍ پرون برید وکړ. د لوګر امنیه قمندان عبدالحکیم احساقزی وایي چې د 500 او 600 ترمنځ طالبانو هڅه وکړه چې د څرخ ولسوالۍ ونیسي خو بیرته افغان ځاکونو پر شا وتنبول. په دې برید کې افغان ځاکونو ته د اوښتو تلفات په اړه احساقزی ازادي راډیو ته وویل
صرف موږ شپږ نفره درې نفره د اردو هلي او درې نفره د ملي پولیسو زخمیان لرو نور څه مشکل نشته.
د لوګر د چراغ پوینه د سخت ولسوالۍ په برید کې شاوخوا شل تنه طالبان وژل سوي دي. تر دې مخکې طالبانو د لوګر پر ازري ولسوالۍ ډله ییزه حمله کړې وه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد غربي اجانسونو ته ویلي دي چې د لوګر د نیول لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان لوی سرنوالي له افغانستانه د نیویارک شایمز د یو خبریال پر وتلو بندیز ولګاوه. دا خبریال راپور کړی و چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ځند او خند له امله د چارواکو یوه ډله غواړي چې واک په خپل لاس کې واخلي. د لوی سرنوالي ویان بسیر عزیزی وویل دا ګس په 13 چې ماتیو روزنبورګ کوم راپور خپور کړ هغه د افغانستان له خاص اساسي قانون سره سم نه و او د هیواد له ملي ګټو سره پټه کار کوي. عزیزی زیاته کړه چې له روزنبورګ څخه غوښتل سوي دي چې لوی سرنوالي ته نن د اګس په 16 له مدافع وکیل سره ورسي. د نیویارک شایمز خبریال په خپل راپور کې لیکلي دي چې یو شمېر چارواکو چې له امنیتي ځواکونو سره اړیکې لري خبرداري ورکړي دي چې قدرت به ونیسي او سیاسي پټه په ولر حالت بل منځه یوسي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغانستان د لوی سرنوالۍ د ګام خوشینه کړي دي او د افغانستان د حکومت څخه یې غوښتي چې د بیان د ازادي اساسي اصولو ته درناوی ولري. بهرنی خبرونه تر لنډې وخت په ورسته. بیا هم شرغلاست. د پاکستان پوسټ پر حکومت او د حکومت پر مخالفو سیاسي ګوندونو ژا وکړ چې روان سیاسي بحران د خبرو اترو له لارې حل کړي. په همدې حال کې راپورونه وایي چې د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د حکومت زر زرګونه لاریون کوونکي په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخ ته رسیدلي دي. د پاکستان پوسټ پر نن په وی اعلامیه کې ویلي ټول سیاسي خواوې باید په سمدستي ډول مذاکرات پیل کړي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند او طاهر القادری په مشرۍ د پاکستان عوامي تحریک ګوند له خپل زرګونو ملاتړو سره له 100 ورځو راهیسې په اسلام آباد کې دي او د لاریونو او اعتراضي غونډو کولو سره د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. دا دواړه سیاسي مشران تور لګوي چې نواز شریف په 2013 میلادي کال کې په انتخاباتو کې د درغلۍ لاري واکته رسیدلې دي. اسرائیل وای پر اسرائیلو د توغندوی د بریدونو په جواب کې پر غزه یو لړ هوایی بریدونه کړی دی. دا پیښه څو ساعت مخکې تر دې سوي دی چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ اوربند پای ته ورسیږي. په بمباری کې دوه فلسطینیان د یوې پیغلې په ګډون وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. د حماس وسلوالي څنګه د لسګونو توغندوی د ویشتلو خبر ورکړی دی او وایي چې اسرائیلو ته مرکشوب له اړولې ده. پرون ناوخته په بیت المقدس کې د خطر د زنګ ږغ واورېدل سو او پولیس وویل چې د یو توغندوی مخه ونیول سوه. د تل ابیب خواته هم یو توغندی لګېدلې دی. اسرائیلو د جولای په اتمه پر غزه حمله وکړه څو له همدې لوري د توغندوی مخه ونیسي. په قاهره کې د اوږدې مودې په مخه د اوربند پر سر خبرې ناکامه سوې. عراقي ځواکونو ادعا کوي چې د اسلامي دولت ځواکونه په یو شمېر سیمو کې په شاته بولي دي او د عراق د پخواني دیکتاتور صدام حسین د زیږیدو په شار تکرید کې یو شمېر سیمې ترېنی ولیدې. د عراق دولتي رسنوی خبرو کوي چې د دې هیواد ځواکونو د تکرید په شار کې د ولایتي شورا ودانۍ نیولې ده او وسلهوالې مجبوره کړې دي چې وتښتي. پوځیان د سیمو ییزو قومي ځواکونو په مرسته د پوهنتون ودانۍ او عمومي روغتون هم په تکرید کې نیولې دي. تکرید له بغداد 140 کیلومتره لرې دی او د جون په میاشت کې د اسلامي دولت یاغیانه ونیو. تېره میاشت د عراق ځواکونو وتوانېد تیره میاشت د عراق ځواکونه ونه توانېدل چې دغه ښار له یاغیانو بیرته ونیسي. او په داسې حال کې چې د اوکرین په ختیځ کې د روسیې په لوبې تلغوښتونکو او د اوکرین د ځواکونو ترمنځ جګړه دوام لري، کرملین اعلان وکړ چې د اګست په 26 به د بیلاروس په مرکز کې د اوکرین او روسیې ولسمشران سره وګوري. کرملین پرون په خپل انټرنیټ پاڼه کې ولیکل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د اوکرین له ولسمشر پیټرو پروشونکو، د اروپایي کمیسیون له چارواکو او د روسیې قزاقستان او بیلاروس د ګمرکونو د ټولنې له مشرانو سره خبرې وکړي. پروشونکو دا خبره تایید کړه او ویل چې د اوکرین په ختیځ کې به د ثبات راوستلو موضوع او د دې خبرو د اجنډا په سر کې وي. د خبرونو پای.
له ازادي رادیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نفرون بیا د دوه انتخاباتي ټیمونو د کارکونکو او څارونکو ترمنځ فزیکی شخړه شوې ده. په همدې حال کې د انتخاباتو پر کمیسیون هم انتقاد کیږي چې د دې شخړو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د دوه خو مقامات او استازي په یو بل د دې شخړې مسؤلیت اچوي.
ډاکټر صاحب عبدالله د کارکونکو له خوانه د چاقو په واسطه
ډاکټر صاحب اشرف غني ناظرین زموږ په ټیم حمله کوي.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او په دې اړه هم اوري چې افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان ژمن دي چې د یو پیاوړي حکومت په جوړولو سره هیواد له روانې ناامنۍ او ګډوډۍ وژغوري. د پاکستان د اورسیو سیاسي تحولاتو حال هم درکو او په دې اړه هم اوري چې افغان سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه په خاصو ځایونو کې روزل کیږي ترڅو د نړیوال ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان له کورنۍ او نورو جګړو سره مخامخ نشي. د خبرونه په دوهم برخه کې د لوبل میدان ورسي شي خبرونه او ازادي او اوریدونکو راي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دنه په نخښه کې یو شمېر کسان ټپن شوې دي. دوه انتخاباتي ډلې پر یو بل تور پورې کوي چې دا کار دوی کړی دی او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په بې کفایتۍ تورنوي. دا شخړه په داسې وخت کې رامنځته شوې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر 50% ډېر رای تفتیش شوې دي او د افغان حکومت په وینا د انتخاباتو بهیر له ځنډېدو سره هم امنیتي وضعیت خراب شوی او هم اقتصاد کمزوری شوی دی. د کمیسیون دنه د شوې شخړې په اړه جزئیات احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نننه د یو انتخاباتي ټیم په وینا درې تنه کارګران او د بل یو په وینا د هغو شل تنه څارونکو ټپیان شوي دي. د اشرف غنی احمدزي د انتخاباتي ټیم غړي داود سلطان زوی ازادي رادیو ته وویل چې تیر ورځ ناوخته د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم د غړي لوري پر کارګرانو د چاقوانو په واسطه حمله شوې ده.
د ډاکټر صاحب عبدالله د کارکونکو له خوانه د چاقو او ځین نور جاریه وسایل په واسطه چې هلته صندوقونه حمله کیږي د هغې کارکوونکو باندې حمله شوی چې ولې صندوقو ته دوی موقع نه ورکول کیږي چې عکس واخلي او صندوقونه وویني یا لاسرسي ورته ولري. او دلته اوله یو لفظي برخورد سوی بیا بل هغې نه په هغه کارکوونکو باندې حمله شوې ده. په چاقو باندې یو درې کسان یې زخمیان شوي دي.
د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم بیا د تحول او تداوم د انتخاباتي ټیم تورونه ردوي او وایي چې په دې پیښه کې د دوی شل تنه ټپیان شوي دي او د دوو څارونکو روغتیایي وضعیت یې نازک دی. د دغه انتخاباتي ټیم یو ویاند فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون کارګران او ناظرین او د ښاغلي ډاکټر صاحب اشرف غني ناظرین دواړه یو ځای زمون پټین یعنی د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم په ناظرینو باندې حمله کوي او دوی سره چاقوګان بوکس پنجی خوردومونه او توپنچی شتون لري او ټول ټال زمون شل تنه ناظرین زخمیان کیږي چې د دوو زخمونه
د اصلاحاتو او همپالنې ټیم څرګندوي چې پېښه داسې وشوه چې د 150 تشو صندوقونو پر سر شخړه رامنځته شوه، داسې چې د ځینو دغو صندوقونو پر سر 590 او پر ځینو 580 رایې لیکل شوې وي چې دا د اشرف غني احمدزي په ګټه پکې پرتې دي. د عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم همداراز وایي چې بل لور ته یو شمېر کارګرانو چې وظیفه یې یوازې د صندوقونو انتقال دی او کارتونه یې هم نه لرل د صندوقونو قلفونه ماتول، چې دا کار هم د لفظي شخړې باعث شو. د اوریا په وینا دا یو پلان شوی کار و.
زمونږ اطلاعات داسې دي چې په دننه کمیسیون کې دا د ښاغلي نورستاني صاحب او محترم سلطان زوی صاحب چې د تحول او د تداوم استازی دلته، دغه حمله سازماندهي شوې او مدیریت شوې او مخکې له مخکې څخه پلان شوې وه.
خو داود سلطان زوی پر ده لګېدلی تور رد کړ او ویې ویل چې د حملې په وخت دی په کمیسیون کې نه و. په ورته وخت کې سلطان زوی هم د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون انتقاد وکړ او ویې ویل چې قاطع نه دی.
کمیسیون باید لږره خپل اقدامات کې قاطعانه مخکې لاړ شي، تر اوسه یې ډېر مراعات کړی او قانون نه استفاده نه ده کړی.
سلطان زوی زیاته کړه چې دغه سې پېښې د ډېرې اندېښنې وړ دي، خو باید د رایو د تفتیش بهیر له خنډ سره مخامخ نه کړي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم بیا تور پوری کړ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د تداوم او تحول ټیم غواړي چې خپلې کړې درغلۍ په دې ډول پټې کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نمو د پرونی شخړې په اړه رپورټ واورېده. په عین حال کې د جمهور ریاست د کاندیدانو دواړه ټیمونه په بهرنیو د ملګرو ملتونو په څارونکو تور پورې کوي چې د رایو د تفتیش پر مهال مسلکي چلند نه کوي او د یو کاندید په پلوۍ کار کوي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو همپالنې ټیم یو استازي خبریالانو ته وویل چې د بهرنیو څارونکو د مسلکیتوب له امله دوی د رایو د تفتیش له روان بهیره راضي نه دي. په همدې حال کې د اشرف غني احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم وایي چې د ملګرو ملتونو اکثره پیشنهادونه او کارونه د عبدالله عبدالله د پلویانو له غوښتنو سرچینه اخلي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د رایو د تفتیش بهیر د سبا د سلو بهرنیو متخصصانو په حضور کې ډېر په شفافیت سره پر مخ روان دی. په دې اړه اسدالله الدین رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د رایو څه باندې 50% صندوقونه د تفتیش له بهیر تیر شوي، د دواړو کاندیدانو استازي ادعا کوي چې بهرني څارونکي مسلکي نه دي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو غړي ظاهر اخبار د سه شنبه په ورځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په انګړ کې خبریالانو ته وویل چې د رایو د تفتیش پر روان بهیر کې ځینې درغلۍ موجود دي. اخبار وویل چې د بهرنیو څارونکو نه مسلکیتوب د دې لامل شوی چې د تفتیش بهیر د دوی قناعت ترلاسه نه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې ستونزو دوام به د تفتیش د بهیر مشروعیت تر پوښتنه لاندې راولي. دای وایي کله چې له نړیوال څارونکو نه پوښتنه کېږي باید ځواب ورکړي. کله چې یو څه لغوه کوي باید د مقابل لوري قناعت ترلاسه کړي. موږ د ملګرو ملتونو پریکړه منو، خو هغه څه چې موږ پیدا کوو هلته خو باید زموږ قناعت ترلاسه کړي. موږ نه وایو چې ملګري ملتونه طرف دي، خو دومره وایو چې مسلکي نه دي او نه زموږ او نه د مقابل جانب په برخه کې ښه قضاوت کولای شي. د تفتیش په بهیر کې د رایو د نتیجو له پاڼو سره د چک لیستونو نه ورتوالی، د غیر واقعي مرکزونو د رایو شمیرل، په یو قلم د څو رایو ټیک مارک او ځینې نور مسایل هغه څه دي چې د عبدالله عبدالله پلویان انتقاد پرې کوي. په همدې حال کې د اشرف غنی احمد زیب ټیم ځینې غړي هم وایي چې ممکن په بهرنیو څارونکو کې غیر مسلکي کسان موجود وي. د دې ټیم غړي داود سلطان زوی خبریالانو ته وویل سره له دې چې د ملګرو ملتونو اکثره وړاندیزونه د ډاکټر عبدالله عبدالله د پلویانو له غوښتنو سرچینه اخلي، خو بیا هم دوی ته دا بهیر د منلو وړ دی.
اکثریت
پیشنهادات یوناما نشد کرده از پیشنهادات تیم است. د یوای د یوناما اکثره پیشنهادونه د عبدالله عبدالله د ټیم له غوښتنو منشا اخلي. مونږ سره له دې چې په دې اړه ملاحظات لرو خو دا پروسه مو منله، ځکه مونږ نشو کولای د افغانستان خلک د خپل سلیقو کار کړو. نه یوازې د طرز عملونو په برخه کې بلکې په پروسه هم انتقاد لرو. مونږ وینو چې ځانګړي سلیقې شته، خو دا چې بيخي تفتیش نه وای شوی له هغې نه اوسنۍ بهیر خدای. خو ښاغلی سلطان زوی ویل چې د دوی ټیم د تفتیش نتیجې مني. په همدې حال کې د انتخابات خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور دغه ادعا رد کړې او ویل چې نړیوال څارونکي په پوره مسلکیتوب د تفتیش بهیر څاري. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي یانکوبش ډاډ ورکړی و چې د رایو د تفتیش بهیر په شفافیت سره مخته ځي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اوري. د کونړ مرکز سراباد او څوارلس ولسوالیو قومي مشرانو په نړۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د شوي قومي پاڅون ملاتړ اعلان کړی دی. دوی له افغان دولت او نړیوال ټولنې په کلکه غواړي چې باید په پاکستان فشار راوړي څو د کونړ پر خاوره خپل راکټي بریدونه ودروي، او که داسې ونشي د دې قومي مشرانو په وینا نو دوی به د پاکستان خلاف پاڅون وکړي. همداسې بل سیمې زموږ همکار رحلا انوري سره د تلیفون په لیکه کې دی. انوري صاحب، سهار په خیر. کلمړی دا راته وایي چې اوس هم په ځینو سیمو په ځینو سرحدي ولسوالیو د پاکستان لخوا بریدونه کیږي.
مراسر تاسو او درنو اوریدونکو ته زه هم سلامونه او سحر په خیر وایم. هو، پرون شپه تیره شپه هم بریدونه شوي د کونړ په دانګام او شیګل ولسوالیو باندې، او هر ورځ دغه بریدونه کیږي. او تاسو لکه څنګه چې تاسو په خپلو لومړنیو خبرو کې ویلي چې قومي مشرانو جرګه وکړله، هلته یو غونډه وکړه په مرکز اسدآباد کې، او دا پریکړه وکړه که چیرته نړیواله ټولنه او افغان دولت په پاکستان باندې فشار را نه وړي او دغه بریدونه بند نه کړي، نو دوی مجبور دي چې خپله پاتېږي، او چې څه لاس کې ورسره څه ټوپک وسله شی دی نو هغه د هغه پاکستان خلاف په قیام وکړي. او دوی د پاکستان د پښتونخوا په پښتنو باندې هم کاږو چې موږ او تاسو ټول ورونه سره پښتانه یو، د پولي دواړو خواو ته یو قسم قومونه اوسیږي، نو تاسو ته پکار دی چې خپلو چارواکو ته ووایئ چې نور د کونړ په خاوره باندې بریدونه نه کوي. که چېرته موږ هم قیام وکړو او جنگ شروع شو نو دواړو طرف ته به مرګ جوړه وړي، تاسو هم ته نشئ خلاصېدلی او موږ هم ته نشئ خلاصېدلی. خو د دې نه دا ښه ده چې د سولې د لارې خبره وشي، او دغه ډزو ته د توپونو د ګولې ورایشتلو ته د پایته کې خپل شي. مراد شه
د کونړ د مقاماتو په خاص توګه د کونړ د والی د امنی قومندان د خو مرکز نه ام د خلکو ته څه جواب ورکړ شوی دی قومي مشرانو ته، او که فقط دا غوي خبره شوی ده؟
مراد صاحب، دوی همیشه وی چې موږ د مرکزی حکومت ته خپل شکایتونه رسولې دي، خو تر اوسه پورې هیڅ قسم ته مثبت جواب نه دی ورکړی چې دوی څه کولای شي، ولې دغه مرمۍ را روانې دي، دوی ولې د پاکستان وزارت خارجه او نورو ته شدید شکایتونه نه کوي تر څو دا مرمۍ بند شي. په همدغه غونډه کې د کونړ د خلکو استازې میرمن وږمې صافی ویل چې ولسمشر نه غواړي چې دغه مسله حل کړي، دا ځکه چې وزیر ته ووایه، وزیر دفاع ته ووایه، وزیر داخله ته ووایه، یا د ملي امنیت مسؤلین ته ووایه چې تاسو ولې د دغه مخه نه نیسئ، دې ته ځواب ولې نه ورکوئ. دوی وایي چې موږ ته قومندان اعلی امر نه کوي، نو موږ څه وکړو؟ نو مشکلات دلته خلک چې کوم نظر لري، مشکلات د ریاست جمهوری نه شروع دي تر دې ځینو پورې، نو حکومت دلته خلک ګنګ دي چې ولې زمونږ حکومت زمونږ پوښتنه نه کوي. موږ هر ورځ وژل کیږو، هر ورځ زمونږ کورونه ورانېږي، بې کوره کیږو، او بې شمېره په لسګونو په سلګونو مرمۍ زمونږ په سرونو را روانې دي، خو زمونږ پوښتنه څوک نه کوي. دلته خلک هم ناامیده شوي دي، او د همدغې ناامیدۍ وجه وه چې دوی خپل دغه ګواښ یې وکړ پاکستان ته که مرمۍ ونه درې نو دوی به پاڅون وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا چې ولسمشر کرزی مشري کوله ویل دي چې افغان ځواکونو ته امر شوی دی چې بالمثل عمل وکړي، یعنی که د پاکستان له خاورې پرې برید کیږي دوی باید ځواب ورکړي. آیا په کونړ کې چیرته چې د پاکستان له خاورې ډېر زیاتې مرمۍ او راکټونه لګیږي دغه شان کوم پوځي خوځښتونه تر سرګو کیږي، سرحدي ځواکونه په دې کې زیاتوالی راغلی که څنګه؟
مراد صاحب، تر اوسه پورې هیڅ نه دي شوي، کوم حرکتونه نوي نه دي شروع شوي. هماغه پخواني ملي اردو ده سرحدي پولیس ته نور افغان ځواکونه هلته پراته دي، خو بالمثل جواب نه دی ورکړی تر اوسه پورې، او نه د دې لپاره منګه د معلومات لر چې دوی کوم چمتواله نیولې مراد چې
ډېر زیاته مننه کورونا دوستانو روح الله انوري او چې پر کونړې د پاکستان د حمله پر جواب کې د غلطه د قومي مشرانو د عکس العمل پر در سره روسي معلومات شریکول د نوموړي پونه قومي مشرانو ویلي که حکومت نور اقدام نه کوي نو دوی خپل مجبور دي چې لاس په سر شي او د پاکستان د حمله مخه ونیسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
دوستانو د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. ولسمشر حامد کرزی د جمهور ریاست دواړه کاندیدان ژمن ګڼلی دي چې د یو پیاوړي حکومت په جوړولو سره به هیواد له ناامنۍ وژغوري. کرزی د افغانستان د ازادۍ د 95 کلنۍ په مناسبت پرون هیله څرګنده کړه چې د کاندیدانو ترمنځ شوی توافق به د ملت او د افغانستان په ګټه وي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
په افغانستان کې له عامو خلکو سربیره ولسمشر حمید کرزای هم هیله مند چې نوی ولسمشر به د هیواد روانې نامنې ختمې کړي. ولسمشر حمید کرزی د سه شنبه په ورځ د افغانستان د ازادۍ د 95 کلیزې په مناسبت یو لنډ وینا کې هیله وښوده چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ توافق او انتخابات به ښه او مطلوبه نتیجه ورکړي. ښاغلي کرزی په داسې حال کې چې اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله په څنګ کې ولاړو وویل دوی ژمنه کوي چې افغانستان به له ناامنۍ نه ژغوري.
انشاءالله کله چې نوی حکومت رامنځته شي دواړه کاندیدان به در سره ژمنه کوي چې دوی به یو قوي حکومت جوړوي او افغانستان به له دې ناامنیو څخه ژغوري.
د افغانستان د ازادۍ ورځ د ملي دفاع وزارت په انګړ کې چې بهرنیو او کورنیو میلمنو هم پکې ګډون کړی و ولمانځل شوه. ولسمشر حمید کرزی په داسې حال کې د جمهور ریاست له دواړو کاندیدانو په هیواد کې د ثبات راوستلو غوښتنه کوي چې د هغه هیواد په تیرو 13 کلونو کې د سولې د عالي شورا له هلو ځلو سره سره ونه توانېدی چې په افغانستان کې سوله ټینګه کړي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ناامنۍ زیاته شوې دي. افغان چارواکي تل تور پوري کوي چې د افغانستان په ناامنۍ کې د پاکستان استخباراتي ادارې لاس لري. ولسمشر حمید کرزی د ازادۍ د جشن په مراسمو کې پر پاکستان غږ وکړ چې په افغانستان کې لورانکارو فعالیتونو لاس واخلي. ولې پوښتنه پیدا کیږي چې آیا د جمهور ریاست کاندیدان به وکړای شي چې په هیواد کې روانې ناامنۍ کنټرول او د هیواد امنیت خوندي کړي؟ د پوځي چارو کارپوه رحمت الله روفي په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
دغه محترم کاندیدات نن چې شور او زغږ په ټول وطن کې پروت دی او د خلکو سترګې دوی ته دي او سخت ورته متوجه شوي دي، حتی جهان ورته متوجه دی. که دوی د شخصي مسایلو، قومي مسایلو، سمتي او ګروپونه تیر شي، زه ایمان او عقیده لرم او وطنداران د موږ ایمان او عقیده لري د وطن به ډېر ښه جوړ شي او سنبال بشي او
خغلی رو فیټینګار کوي چې راتلونکي افغان حکومت باید بهرنۍ سیاست او پالیسی پیاوړی کړي او هغه اسناد چې د پاکستان او نورو هیوادونو د لاسوهنې په اړه یې لري له ملګرو ملتونو سره شریک کړي. ولسمشر حمید کرزی همدارنګه د جشن په مراسمو کې پر افغانانو غږ وکړ چې ملي یووالی ټینګ کړي او د هیواد د پرمختګ لپاره هلې ځلې وکړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو او ریوال شیر جنرال وسپانی او د غرض نور خبرونه د افغانستان پر حالاتو په خستوګه د سیاسي حالات په باب مقاله خبرې کړې دي. جناقه الکوزه د نړۍ مطبوعات تکتن لري.
امریکا چا فارن پالیسی خبرونه پورسته غړي کې د افغانستان ورکه شوی سیاسي اراده تر څو لیک لاندې او مضمون خبر کړي او لیکوالې د پیل پکرخه کې لیکي د 2014 کال مې مېش کې چې کله ما د افغانستان په شمال کې د سیلاو ځپلو خلکو لپاره د عاجل مرستو په درې کسیز ډله کې سفر کاوه، د پولیسو یو سیمه ایز قومندان چې زمونږ د حفاظت لپاره له موږ سره ملګری و د خپل کار په اړه موږ ته معلومات راکړل او موږ یې حیران کړلو. د پولیسو قومندان وویل له دې مخکې په فاریاب ولایت کې کار کاوه او د څو تنو وسلوالو له وژلو وروسته له هغه ځایه تبدیل شو. د فارن پالیسی خبرونه د مضمون لیکوال زیاتوي کله چې لوی کوشنۍ نه امنی سیمې څخه چې شاوخوا زر تنه اوسیدونکي درلودل تیریدلو، د پولیسو قومندان راته وویل مسله دا نه ده چې موږ وسلوال نشو ماتولی، بلکې په کابل کې ناست کسان موږ ته د دې کار اجازه نه راکوي. وسلوال د جمهور رئیس کرزی ورونه دي. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي که څه هم چې داسې کوم شواهد نشته چې وخی افغان حکومت د طالبانو ټینګ ملاتړ کوي، خدا خبره پوره یقیني ده چې د طالبانو پر ضد جګړه کې سیاسي اراده نشته او یوازې پر پوځي روحي پر مخزي. خبرونه لیکي په 2001 کال کې چې کله امریکایي عسکرو د لومړي ځل لپاره د افغانستان په خاوره کې د شمالي ائتلاف په ملاتړ د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړل، د دریو میاشتو موده کې طالبان لرې کړل او په هیواد کې امنیت ټینګ شو. خو کله چې په 2006 کال کې جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د ستراتیژۍ مخالفتونه پیل کړل او د ایساف په حملو کې د ملکي خلکو په وژنو اعتراضونه وکړل، د طالبانو پوځي قوت او د خلکو په نظر کې د هغوی مشروعیت زیات شو او قوت هم مخ په زیاتېدو شو. فارن پالیسی د تحلیل پورستیو کرخو کې لیکي دا چې روان عیسوي کال پورستیو کې به بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي د دې هیواد برخلیک په اصطلاح په هوا کې دی. په دې کې هیڅ شک نشته چې سوله به د راتلونکي حکومت په لومړیتوبونو کې وي، خو د جمهوري ریاست دواړه کاندیدان اشرف غني احمدزی او عبدالله عبدالله د حامد کرزي د یوې لسیزې تجربې ته په کتنې باید دا خبره په یاد ولري چې افغانستان بې سنجشه او ګونګو خبرو ته د طالبانو د هڅولو پر ځای یوې قوي سیاسي ارادې ته اړتیا لري چې طالب وسلوال د افغانستان د قوانینو پر اساس د قوې په واسطه مات کړي او بیا سر راپورته نه کړی شي. امریکا چاپ وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم د افغانستان د روان سیاسي حالت او له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ثبات او بیا رغونې په اړه یو اوږد تحلیلي مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي دا چې د روان کال په پای کې به بهرني ځواکونه له افغانستان څخه کډې بار کړي، د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما باید د عراق اشتباه په دې هیواد کې تکرار نه کړي او دا هیواد باید یوازې پرې نږدي. په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې زیات پرمختګونه شوي. وال سټریټ ژورنال زیاتوي په واشنگټن او نورو ځایونو کې ممکن زیات شمېر خلک په دې باور وي چې دوی په افغانستان کې کافي وینې توی او پیسې مصرف کړي او دې هیواد ته د بهرنیانو مرستې له دوهم نړیوال جنګ وروسته د اروپا د بیا رغونې له مارشال پلان څخه هم زیاتې شوې دي. د ورځپاڼې په باور افغانستان دا مهال په سم لوري روان دی، خو له څو لسیزو جګړو وروسته د بیا رغونې او آبادۍ چارې نه دي ختمې شوې. راتلونکې میاشت په ویلز کې د ناتو په مشیزه غونډه کې به د لویدیځو هیوادونو مشرانو ته دا فرصت برابر شي چې د افغانستان د ثبات او ډیموکراتیکې راتلونکي لپاره مرستې وکړي.
د دې لپاره چې افغانستان د عراق له اوسنی برخلیک سره مخامخ نشي، دا مهال افغان ځانګړي ځواکونه روزل کیږي څو د امنیت په ټینګښت کې د خلکو اعتماد ترلاسه کړي. فرانس پریس اژانس وایي د افغان ځواکونو روزنه هیله بخونکې ده او ښکاره کوي چې افغان سرتیري به وکولی شي د کورنۍ جګړې مخه ونیسي. له کابل څخه بهر په یو سترې پوځي اډه کې افغان ځانګړي ځواکونه روزل کیږي. د امریکا لخوا د دې ځواکونو د روزنې هدف دا دی چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د خپل هیواد امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه واخلي. د ملي ځواکونو د رشخور په فرقه کې دا مهال ځانګړو ځواکونو ته د ګزمې عملیاتو او په M4 ټوپکونو سره د ډزو روزنه ورکول کیږي. فرانس پریس خبري اژانس د افغان کمانډو ځواک د قمندان جنرال سید عبدالکریم په حواله وایي د دې مرکز سرتیري په مډرنو وسلو او تجهیزاتو او پوځي پروګرامونو سنبال دي. جنرال کریم ویلي افغان کمانډو ځواک هیڅ په دې فکر نه کوي چې ناټو بل افغانستان سره نور همکاري ونه کړي. نوموړي ویلي یو لړ ستونزې لري خو د افغان کمانډو سرتیرو روحیه ډیره لوړه ده. د افغان کمانډو ځواک قمندان ویلي د دوی رول په هغو ځایونو کې د عملیاتو ترسره کول دي چیرته چې د تروریستانو لخوا ګواښ موجود وي. خو د فرانسې خبري اژانس لیکي پر ځان د دغومره اعتماد سره سره افغان کمانډو ځواکونه بیا هم د هوایي ملاتړ د نشوالي له امله له جدي اندوښنو سره مخامخ دي. د پوځي چارو کارپو او متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل فرانس پریس اژانس ته ویلي غوره کسان کمانډو ته جذبېږي، خو داسې موارد هم شته چې جنگ سالاران په کمانډو ځواک کې خپل خلک ځای پر ځای کوي چې ممکن دولت ته وفادار نه اوسي. د ښاغلي امرخیل په وینا د هوایي ځواک په ځانګړي ډول د هلیکوپترونو نشتوالی په هغه صورت کې چې پولیس دوی ته اړتیا ولري د کمانډو سرتیرو توانمندي محدوده کړې ده. خو د کمانډو ځواک مشر وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د هوایي ځواک ستونزه حل شي. فرانس پریس وایي د خلکو پر کورونو د چاپو او د شپې لخوا د تلاشیو له امله د امریکایي خاص ځواکونو نوم بد دی، خو د جنرال سید عبدالکریم په خبره ولس افغان کمانډو سرتیرو ته زیات درناوی لري. د فرانسې خبري اژانس وایي د افغان ځانګړو ځواکونو لپاره ښایي راتلونکي کلونه له چیلنجونو ډک وي، خو د ځوانو افغان کمانډو سرتیرو روزنې او روحیې ته په پام سره دا اعتماد ترلاسه کیږي چې دا ځواک به په افغانستان کې د جګړې مخه ونیسي.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمېره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 د سهار لونه د ماښام تر اوو بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري او په اف ام 100.5 څپه په کابل او لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدل شي. دوستانو، د خبرونې دوهمه برخه تر رسیدلې او په دوهمه نیمه کې د لوبل میدان ورسیشي پروګرام او ازادي او اوریدونکو خبريږي. خو اوس لسید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د نن پرونه شته وسوه چې دواړو انتخاباتي ټیمونو یو بل په پیښه کې په لاس لرلو تورن کړل. د افغانستان لوی سرنوالي له افغانستانه د نیویارک شایمز د یو خبریال پر وتلو بندیز ولګاوه. په سلګونو طالبانو د لوګر پر سرخ ولسوالۍ پرون برید وکړ. د پاکستان پوځ پر حکومت او د حکومت پر مخالفو سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې د روان سیاسي بحران د خبرو اترو لارې حل کړي. اسرائیل وای پر اسرائیل د توغندوی د بریدو په جواب کې پر غزه یو لړ هوایی بریدونه کړی دي. عراقی ځواکونه ادعا کوي چې د اسلامي دولت ځواکونه په یو شمیر سیمو کې پر شاتم بولې دي او د عراق د پخوانی دیکتاتور صدام حسین د زیږدو په شار تکرید کې یو شمیر سیمې ترنی ولې دي. او په داسې حال کې چې د اوکرين په ختیځ کې د روسي په لو بیلتون غوښتونکو او د اوکرين د ځواکونو ترمنځ جګړه دوام لري، کرملین اعلان وکړ چې د اگست په 28 باندې بلاروس په مرکز کې د اوکرين او روسي ولسمشران سره وګوري.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. درنوریدونکو، په دې پروګرام کې اوري چې افغانستان کرکټ بورډ وايي ډیر ژر په خوست کې د کرکټ د یو نړیوال سټډیوم د جوړولو چارې پیلېږي. دا به هم اوري چې د جمهور رئیس کرزی په نوم د والیبال تورنمنت د دوشنبه پر ورځ د ملي امنیت د ټیم پاتلولۍ پای ته ورسید. په پای کې هم د غوره لیگ د فوټبال د غوره لیگ په اړه یو مرکه درته خبرو. خو تر هر څه مخکې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه. کرکټ بورډ وایي ډیر ژر په خوست ولایت کې د کرکټ د یو نړیوال سټډیوم د جوړولو کار پیلېږي. د کرکټ بورډ چارواکو په دې اړه له یوې جرمني مؤسسې سره دوشنبه پر ورځ تړون لاسلیک کړ چې تمه ده په خوست کې د سټډیوم تر یو کال پورې جوړ کړي.
نو د دې سره به د موږ په جنوبي ولایتو کې، یعنی خوست، پکتیا، پکتیکا، اته لوګر، د دې سره به په دغه ولایتو کې کرکټ نور هم ډیر زیات رشد پیدا کړي. د دې سټډیوم په جوړولو سره همدارنګ تاسو خبر یاستئ چې یا د کرکټ بورډ د ادارې یا د ځوانانو آینده مستقبل ډیر روښانه ده. په دغه میدانونو سره د موږ د ځوانانو ظرفیت نور هم ډیر زیات وړيږي.
د سټډیوم کې چې ویل کېږي د شپږ زرو نندارچانو د زیاتو وړتیا به ولري، اته لکه یورو لګول کېږي چې تمه ده د جرمني هیواد یې ورکړي. د جمهور رئیس کرزی په نوم د والیبال تورنمنت ملي امنیت ټیم وګاټه. د افغانستان د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس پوپلزی ازادي راډیو ته ویل د دې تورنمنت په پایلوبه کې چې ملي امنیت او جهان سپورت سره مخ شوی وو، ملي امنیت 3-0 لوبه وګټله. جهان سپورت دویم شو او افتاج بلخ هم دریم مقام وګاټه. د ښاغلي پوپلزی په خبره د دې تورنمنت هدف د ولسمشر کرزی د دورې په ترڅ کې د لاسته راوړنو سټایل دی. او د ځوانانو په اولمپیک لوبه کې چې روانه اونۍ پیل شوې، افغان لوبغاړي ماته وخوړه. فرهناز یعقوبی هغه افغان لوبغاړي و چې د تکواندو په برخه کې د افغانستان استازیتوب کاو، خو په لمړی لوبه کې لتایلندې لوبغاړي ماته وخوړه. د چین پنانجینګ کار کې د ځوانانو په دې اولمپیک کې یوازې فرهناز یعقوبی د افغانستان استازیتوب وکړ. د اولمپیک کمیټې وایان رامین سالک ویل کته هم دغه اولمپیک لپاره پوره چمتووالی نه نیول شوی، خو هڅه کوي په 2013 کال کې د ځوانانو په بل راتلونکو اولمپیک کې په پراخو پلانونو سره ډیر لوبغاړي د افغانستان په استازیتوب ولوبول شي. د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل. راپوشو ده پروگرام ده مطالبه پلور په سر کې په دې اړه معلومات ووري چې کرکټ بورډ وایي ډیر ژر په خوست کې د کرکټ د یو نړیوال سټیډیوم د جوړولو کار پیلېږي. افغان کرکټ بورډ په دې اړه یو تړون هم له یو جرمنی مؤسسې سره لاسلیک کړ چې تمه ده د دې سټیډیوم چارې په یو کال کې بشپړې کړي. د کرکټ بورډ اجرایی رئیس نور محمد مراد دغه تړون د لاسلیک په غونډه کې وویل دا د کرکټرانو لپاره یو لوی چانس دی چې وکولی شي خپلې وړتیاوې د عمل په ډګر کې پلي کړي.
نوموړی میدان په بین المللي معیار باندې ډیزاین شوی ده. ټول هغه معیارات چې یو نړیوال میدان کې هغه په نظر کې نیول شوی دي، لکه پویلیم یا دی لوبغاړ د ناستې ځای، د مطبوعاتو لپاره کوم ځای چې د هلته د مینې او د تماشانچانو یا خلک مینهوال د کرکټ د اوبو لپاره ناستې ځای ده. پکې احاطه د دې میدان چمن ده او میدان ده او په منځ کې دا د ویشتنځای کچونه پکې شتون لري. او رښتیا هم دې ته په نظر ته په کتو سره سپاینده کې که مونږ وشو کولی دې ته ارتقا ورکړو. ډیزاین یې عین شوی ده، یعنی اوس شپږ زره خلک خو انجینر صاحب وویل دا په هغه سټنډرډ کیپاسټي ده کېدی شي تر دوه زره نفر هلته هم پکې ځای شي.
کرکټ بورډ وایي د دغه سټیډیم په جوړېدو سره به په خوست، پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو کې کرکټ نوره هم وده وکړي او لوبغاړو ته به د تمرین او لوبې کولو زمینې برابر شي. په دغه سټیډیم به اتلک یورو لګیږي چې د جرمني هیواد یې ورکوي. د جمهور رئیس حامد کرزی په نوم د والیبال تورنمنت د دوشنبه پر ورځ د ملي امنیت د ټیم پاتلولۍ پای ته ورسید. ملي امنیت 3-0 پایلو بل جهان سپورت ټیم څخه وګټله. په دې لوبو کې د افغانستان 19 ټیمونو برخه اخیستې وه چې یو اونۍ دوام وکړ. د والیبال فدراسیون له رئیس محمد یونس پوپلزی سره مو په دې اړه مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان ملي د والیبال ملي فدراسیون چې کومې سیالۍ د جاوید ماب رئیس جمهور حامد کرزی د خدمات په پاس باندې شروع کړی وی، هغه نن پای ته ورسېدلې او موږ فکر کوو چې دا سیالۍ ډېره مهمه وي او دغه ډېر لوی سکالو د زحمات په پاس باندې مو دا سیالۍ ترسره کړلې. او امیدوار یو چې فنی کمیټه به ملي ډلې ته نوې سری هم په دې کې انتخاب کړی وي.
خغلې په پلځای دا ټورنمنت چې تاسو د ولسمشر کرزی د خدمتونو د سټایل په نوم پیل کړی وو، کېدای شي لکه څه واضح وي چې څه ډول خدمتونه مثلا؟
موږ دا فکر کوو چې د افغانستان ولسمشر بالخصوص د بیان ازادي یو د هغه لاسرانو څخه ده چې په منطقه کې ساره نه لري او په زمین کې د ځوانانو د تشویق لپاره هم ډیر کارونه شوي، د ښځو د حقوقو په هکله هم ډیر کارونه شوي دي. او موږ امیدوار یو چې دغه سلسله د ځوانانو د خدماتو لپاره نور هم پیاوړي شي.
په پلځ سه ستاسو له نظر دا سیالي د والیبال په ود کې څومره اغیزمنې تمامه شوې او کوم لوبغاړو کې برخه اخیستې و؟
مو فکر کوم چې د ولایتو لوبډلو ډېرې ښې لوبې وکړلې، بل خصوص د بلخ ولایت لوب ډله چې تیر کلو کې به د کابل د ټیم سره په 3-0 لوب بایلله. اما په دې سیالۍ کې 15 میدان لوب د هغه ټیم سره وکړل چې د امنیت ټیم ده او هغه د افغانستان پیاوړی ټیم ده. موږ فکر کوو چې لوبغاړي ډیر قوي شوي دي د افغانستان په ولایتونو کې او دا به ډیر مثبت تاثیرات ملي لوبډله باندې هم لري. په دې سیالیو کې ولس لوبډلو د لس ولایتونو څخه حصه اخیستې وه. په دې سیالیو کې او نوې څېرې هم ډیرې زیاتې موږ ولیدلې چې پکې وې.
د والیبال فدراسیون له رئیس محمد یونس پوپلزی سره مو مرکه واورېده. ښاغلی پوپلزی ویل د جمهور رئیس کرزی د دورې په ترڅ کې د لاسته راوړنو په خاطر د والیبال تورنمنت پیل کړی و چې په پایلو به کې ملي امنیت ټیم وکړه شول جهان سپورت ټیم ته ماته ورکړي او اتلولي خپل کړي. او په پای کې هم د افغانستان د فوټبال غوړې لیک پاړه یو مرکه لرو. تم د لیک پراتلونکو دوه اونۍ کې پیل شي. زموږ همکار احمد جوبین احمدی د غلیګ لی وتر سره کوونکی طاهر روفي سره مرکه کړي چې په ګډه اورو.
لیګ برتر د افغانستان غوړې لیک چدی د دوه دوره مخکې تیر شوی او سکاله دریم ده. دوه دوره د انتخاباتو چې شپږشته بازي کنانو لوغړې او یوشته لوغړو انتخابات ختم شوی. دوی ان شاء الله په 28 د اگست باندې مسابقه تر سره کیږي.
دا دور د دوه مخکنی دور څخه ستو پیر لري.
موږ په اول کال یو نمایشي شکل باندې د لیگ جوړول په حساب باندې او لکه د ټورنمنت جوړول په حساب باندې چې خلک راشي، فوټبال کور کور تلر شي او ټلیکاست چې کورونو کې خلک وګوري د فوټبال او د سو پیجن چې مسابقات دی ټورنمنت شروع کیږي په افغانستان کې چې غواړه لیگ په نوم باندې دی. دویم کال د ولایتو څخه موږ منتخب ټیمان راوغښت په یو ځون کې د حکم انتخابات کوم یاري ډول باندې چې کوم یو با لوبغاړي خمیاري شپږشت کسان هم ته اخیستو. بیا دویم دور باندې موږ اتل سغونه مخیسته چې تقریبا اته کسان به اوټ کېده. هغه څه هم سکاله توپیر داده چې تورنمنت ولایت کې وشو، زونو کې وشو، انتخاباتو شو، شپږش بیا یویش د تقریبا یو توپیر. دویم توپیر دا چې خارجي مربیان راغلي ورته هغه کسان چې لایسنس ای لري چون موږ سره مکتوب دی، او معیار دا دی چې هغه جک لایسنس ای ده د لیګ برتر مربیان دی هغه وي، او د افغانستان د فدراسیون فوټبال چې کوم غوره لایسنس د چې هغه بی ده بجز کارګر سیب څخه هغه دی راشي او مربی دی چې هغه لایسنس بی لري او هغه سره دستیار دی.
د دې سیالیو دوه مخکنی دوره څومره اغیزمن وو د افغان لوبغاړو په بین المللي سیالیو کې؟
ډېر د افتخار ځای دی، او فوټبال لپاره، د افغانستان فدراسیون فوټبال لپاره، د خلکو لپاره چې تاسو وګورئ په رسانو کې او په سرخط د مضمونو کې، او د ایس پی این، د ایرو سپورت، د فاکس سپورت، د دې په سرخط باندې د افغانستان د فوټبال د لیگ مضامین راغلی او استقبال شوی و د افغانستان د فوټبال د ویلی و چې افغانستان یو بهترینه تورنمنت لري د منطقې په سطح باندې، او دا موږ لپاره ډېر افتخار دی. انشاءالله که دا اوس هم معیاري نه دی، لا کار ورته کیږي، بیا هم په مزه مزه ورو ورو انشاءالله دا معیاري کیږي، یو لیگ جوړیږي، دا لیگ برتر په دې معنی چې دا لاړ شي یو ځکه لوبه کې هغوی بهتره شي، یا میزبان یا میلمه پیسې باندې، کوربه او میلمه پیسې باندې ان شاء الله د امریکا کې درې کال ته شو، درې کال کې ډېر کارونه وشو چې اروپا خصوصا کنفدراسیونونه خپل فیفا او ایف سی استقبال وکړل موږ د تورنمنتو.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو زموږ مطالب په همدې ځای ختميږي. تر بل پروګرام موزا صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم، ښه شی به ولرې.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی د پروګرام مینوالو السلام علیکم. د دې ونی یوې بلې خبرونه ته شرح لست. بیا مو هم د آزادی رادیو په پیغام سپتمن کې دستګاه کې ستاسو ډیر پیغامونه ترلاسه کړی چې پر بیلابیلو مسایلو او ستونزو دي. راځي دا پیغامونه په ګډه ستاسو په خپل آوازونو کې واورو.
زه حنیف د لوګر ولایت ولسوالۍ محمد اغینا تاسو سره صحبت کوم. زموږ د لیسې معلمین ټول ملایان دي. هر ملا صاحب خپل شاګرد خپل صرف د بل سنس لپاره استوی هغه یو ملا غته وای هغه وابه د بل ملا بل شاګرد خپل هغه ته وای معلم ملا خپل شاګرد ته وای چې دا مشرک ده، ناروا ده، زموږ هم درس نشته. څوک انتهایی ته برابروي، څوک جهاد پکوي، دا کتابونه سیدي لکه بیولوژي، لکه ساينس، لکه هندسه، دا ملایان په دغه نه پیږي دي. خدای لپاره لس بجو یولس بجو پورې معلمان نشته. اکثر متعلمین د دولسم صنف، یولسم صنف، لسم صنف، نهم صنف کورو ته راځي، وایي نشته معلمان، نشته درس نه وایي. موږ دا غواړو چې دغه ټول معلمین د دې ژبې نه تبدیل شي، له بل کلي نه معلمان راشي، هلته وظیفه داخلي وظیفه شي.
بله السلام علیکم، زه محمد ابراهیم محمیم د زابل د ولایت شمرزو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ ولسوالۍ ته سلام خادر اغلی دی، اند سلام دسکا تلور میاشتې کېږي چې ولاړه ده، هېڅ دراکې نشته چې اخلاصېږي نه خلاصېږي. پر موږ سیمان تاوان دی. زه د زابل مخابراتو له رئیس څخه دا غواړم چې زر تر ژره موږ ته دا دسکا اخلاص کړي. وسلام.
زما سرخان دی وزیر دفاع ته د افغانستان ټولو فوجونو ته، پولیس مانی، پولیس ملي اردو، دا ټول زما دا خواهش دی. وزیر دفاع دا دولس کاله وشو نن سره دا سر نن ساعته ما زمان د کونړ سره دا باندې دوام رسوکونه ایستل کېږي. غونډو کونړیان ورونه کونړیان زلمیان زما دا خواهش دی. جک شم پاکستان په ضد، د پنجابي په ضد باندې جک شم، په تش لاس سره جنګېږو، په تش لاس سره جنګېږو، په پاکستان څه دی؟
مرکز میں خبر دولت نے درخواست دے چاہے پاکستان حکومت نے اگاڑی چاہے جیل طور باندھی دغت غندی بن کی ملکی اگر باندھی دیر سخت خلق دی پورشی دی افغانستان دولت خلق سره هم رسره د کړی او بل خواته باید چې پاکستان ته په دې باندې کلک گزار ورکړی شي، او یا د خبره نړیوالې ټولنې ته واستول شي او نړیواله ټولنه په سره ورو کې.
السلام علیکم زه روزګان له ولایت څخه خبره کوم. دغه د مش پور سوالی کې چې دی نورو پر دا غاړه طالبان جوړ ور پر غاړه حکومت والا خو خلک شته ور کیږي غو ته وخیږي علاج کې څوک نه په خبر دورس کا سوی و ورزلل کړي وو ملا خو امنیت نسته ګډه وډو د افغانستان د حکومت څخه هیڅ کو چې مش پور سوالی کې سره وو. یو سلام نو په پامان
تمن یما د هلمند ته ما د افغانستان د خلکو ته دا غوښتنه ده چې نن سبا په افغانستان کې کوم جنگونه دي دا ټول د سیاست جنگونه دي سیاسي جنگونه دي او زه د دوی څخه دا غوښتنه کوم چې باید د دې خلکو سره زموږ عام خلک مرسته او کومک ونه کړي ځکه چې دا جنگونه ټول سیاسي جنگونه دي دا نه د دین جنگ دی نه د اسلام جنگ دی. وسلام.
محمود هلن ولایت د شیرو سوالی و د پرچخه زندان ته خبره کوم. دا رژیم په تاسو ما دا اربو په سنیا دی چې تا خو افغانستان خارجان غل او دی افغانستان جوړی دا چې وځ دی وځ دا دی ګویا څنګه اول چې بل کېده له ماته او درو اندر لول په تینځو کې وځ درې شي تاسو دی یو ځین پستر ګورم دی زه سبا تینځه کال کې پرزنت کوي نه سم په سو سو ما ورو خلک نور هم بتنا شي غټ کچ اکبر یا غټ غټ خلک یا غټ وایسته دا وایسته ولا خلک ټول د باندې ګرځي ما ورو غریبان وکړو کړو په ژوند کې نه هیڅ پښینې دي معلومات نه کیږي. وسلام.
السلام علیکم. ما نوم محمد من ولایت برشل سوالې تر چې خبر زندان څخه خبر کوم. امیر رژیم هوته کوم خلک شته باندې پریک په نوم د مهاجر د مهاجر نه زغول غریب قاران خلک دي اول څه خو دا نشانه ده لین مټروانو پر لین باندې مټر چلاوه نو سوالې درو او ته نه کړی مټر دی یو شپږ سو او څو ورته نه درځي پیدا کوی خو په چانت نه راوړل خو دې کله مټر سپاری وو دا ورته دې ته درې کړو تر هغه په کې وځراو او صدور نه کړو مش مټر کې سپارو کوم چې مټر خارج نه ګیر کړو هغه ته راکې وېدا کړم نو هغه پرې خو ستاره کړم چې رسول د ازمان دې نه اوس خبر مړ سپور سره راوي سره شو شو کاله کې یو کوم څه ډول کاله په زندان کې تیر کړی دي تبن دروستم کله اولادونه مودري شي د سیمې دی یو زمې پر سترګو ورن څو دي نو به بنا باندې په کوشش کې دي چې دا کې نه به زموږ کوم خوښي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زول محمد نورزی د پلچرخي زندان څخه مزرنګ وهلې او په چرخي زندان کې کڅو پیسې ولري هغه ته تخفیف رسیدي او کڅو کې ونه لري هغه ته نه رسیدي. موږ د تدبیر غریبانان پاتې دي د بمب اول پرمانه څخه د 800 د پرمان خلګم د باوس په پلچرخي کې پراته دي او د هغه نوې پرمان چې جاري شوی دی د دې پرمان خلګم د باوس پراته دي چې هر سړی پیسې ولري هغه د پرمان په سر کې وي او که څوک پیسې نه لري هغه به هم پاتې تر پای پرې څو پرې زما د دې راډیو څخه دغه خواهش در مور پیغام ثبت کی او رسنوي ته ورسوي دغه پیغام چې او چاره وسی.
السلام علیکم. زه حنیف دی لوګر دی ولایت محمد هغه دی ولسوالی دی دینو د کلینه دغه کوم بندیان چې کدي صاحب خوشی کړی دی له بګرام نه او له پولچرخی نه دغه موږ سخت په تنګ یو هر راز موږ په پولیسو محلي ته مینه لګی وضع خراب شوی دی دغه سره کوم حکومت ته موږ دغه قضا کړو دغه لاس نفر یو لاس نفر دی کوم بندیان چې خوشی دی په واسطه هر یو په سلور لکه تل لکه لاس لکه نه لکه روپی خوشی دی ته حکومت موږ دا خواهش درته کسان بیرته ونیسی هر راز موږ پولیسو محلي ته مینه لګی او که دا ونه نیول شي نو دا به داسې جوړ وي لکه زرنخار لکه هلمند لکه پکتیا داسې حالت به وي.
طالبان مادات یا باندې چې ورونه د زموږ د غوارک ولسوالۍ لارې را ایله کړي د خدای پر ځای داسې مه کوئ زموږ لارې مو دا وکړه چې پسیا دا دوه کاله راشي داسې در ببره کړي داسې نور زموږ لارې پرېږدي خو تا چې پوهېږي حکومت نه پوهېږي جنګ کوي نه کوي یا جوړه کوي هره لار چې کوي د ملکیانو یې څه ګناه مسلمانانو چې تاسې پر ملکیانو دا دوه کاله کېږي چې لارې بندې کړي دي چې تاسې وطن پرېږدي بیا نو حکومت ته اجازه دي نو چې په جنګ کې په واسطه نه ده ته په ما باندې حکومت باشي موږ در به در وي نن په دې کنډواله کې سبا په یې کنډواله کې له مینې ځای مو نه پیدا کېږي تر څو به موږ داسې در به در وي.
زه خپلواک مبارز نه ننګرهار څخه اول خبره دا ده چې څه ضرورت وو چې د ډیر له سعودري نه یو کال انتخابات کېدل خبر دا و چې امریکا یا کیری په خپل باندې حکومت جوړ کړی و او ټول خلک ته بارنه ورکړي دومره پیسې خو هم مصرف شوی نه و بیا هم دلته مګه ټوپک سالاران جنگ سالاران زور واکي او غاصبین او ناوله حکومت جوړول په نیت کې لري دا د امریکا غوښتنه ده. د افغانانو د غوښتنې هیڅ پروا هم نه کیږي، ځکه چې ناکام ناکام دی، کامیاب کامیاب دی. نو ناکام تم کامیاب ویل کیږي، کامیاب تم ناکام ویل کیږي. دا به ډېره لویه ګناه نه وي د خدای او د رسول په وړاندې.
زما نوم ګلاب خان کټوازی ده. زما دغه پیغام د تاسو ته چې د افغانستان رئیس جمهوران چې د دغه کاندیدان چې خپل منځ کې یو شور راغلی ده او جنګي د دغه معنا ده خلک سره جوړ کړو، اوس خلک عوام ملت دا نه خوښي چې دا ولې، مګر شخصي ما دا نظر ده چې خوښوم، په دې خوښوم چې موږ په وطن کې امن راشي، سوله راشي او افغانستان جوړ شي. د خارجانو چې به موږ هېڅ ګیله نه کړو، په دې به موږ بد نه وړو. افغانستان چې ده دیارلس کاله د کرزي صاحب حکومت چې ده، دغه خارجان دي موږ په وطن کې که جوړین دغه خارجان دي که بربادوي، نو باید چې په دې باندې سوخوا بدل وکړو، دا موږ لپاره صحیح ده.
محمد خان خبرې کوم د زابل ولایت څخه. زه د ننګرهار چارواکو څخه غواړم چې دا چین ولسوالۍ او د شنیوار په ټوله منطقه کې باید دور عبادت شي، ځکه چې زما یو کال کېږي او زما داسې ډېر دوستان دي، یو کال کېږي چې تر کورته پورې خط نه شو تللی. د طالبانو د هېرې لاسه طالبانو موږ ته اخته را کړی چې باید چې د ملي اردو د ملي پولیسو او د دولت سره هر رقم همکارۍ څخه لاس واخلی، خو موږ نه شو کولی چې او دولت څخه ووځو. موږ غواړو چې خپل دولت کې وظیفه اجرا کړو. خدای دې وکړي چې ننګرهار چارواکي زما دغه او دغه پیغام
د ازادي او اوریدونکو اونۍ خبرونه ده. موږ په دې اونۍ کې د ځینو دوستانو داسې شکایتونه هم لرو چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې له محلي پولیسو څخه سر ټکوي. په ګډه به وورو.
زه د ځوان ولایت ساجي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. مولا د عربستانو څخه ډېر سخت انتظار له د عربستانو.
ہلو السلام علیکم، زه د پکتیکا ولایت د اومن له ولسوالۍ خبرې کوم چې زکه موږ دربکیانو دومره په عذاب یو سلسله سپېمو سپوچن غوونه نه په عذاب کې دربکیانو چې په عذاب یو زکه د دې ته اسلام ته کوپریا یې دین ته کوپریا یې نظامي انسان نظامي مسلمان وګني غته کوپریا یې یره ته کوپریا یې د دربکیان دي زکه دا پروازه د خرجیم نه خو کوپارو پروازه ده.
زه د پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ په خپل پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ کې له اربکیانو څخه دومره په تنګ یو سپینګیري ځوانان او حتی هر څوک چې په لاس ورځي پسنه په برابر خلک دوی مشکنجه کوي او هغه کوي، نو بېخي ټول خلک موږ له حکومته څخه دا خواسته چې دا خلک دغه څخه لرې کړي، بېخي پکتیکا ولایت اومنی ولسوالۍ څخه.
زه جانان افغان یم له کندهار ولایت سره. زما د ټولو دولتي وروڼو د ټولو دولتي مشرانو په خاصه توګه د ولسمشر صدا غوښتنه ده چې دغه اربکیان یا د محلي پولیس نور خالص الله کړي، بېخي زیات ظلم کوي، ناچي مسلمانان زیري تعلیم او تربیه نه زور کول سوي او روزنه نه زور کول، نه ملا پېژني، نه سپېژرې پېژني، نه ځوان پېژني، بس خپل مرزا ده. ظلم ډېر خلک زیري د حکومت د خلکو نه پرته اوسه د خدای په امان.
السلام علیکم، زه جانان افغان یم له کندهار ولایت څخه خبره کوم. دغه محلي پولیس دا غربکان چې دا ټول خلک زیروي، د ټول حکومت رنګ روبات او د خلکو د حکومت د جراوسل او د حکومت د خلکو د تفاوت راوسي، د خلکو د حکومت نه خوښېږي. په دغه خاطر دغه غربکان یا دغه محلي پولیس ډېر زیات ظلم کوي، هېڅ مسلمان نه پرېږدي خپل پر لار خپل په کور کې ګډوي وي. ما د حکومت دا هیله ده چې دغه کسان خلیفه الله چې بدین دي جوړه کړی، بلکې هغه زاړه جنګونه او هغه زاړه د افغانستان تاریخونه بدی دي راپورته کړل.
وعلیکم سلام. دوستانو ستاسو ستونزې مو واوریدلې او همدا د اربکیانو یا د محلي پولیسو په تړاو شکایتونه مو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مرستیال ویان نجیب دانش سره شریک کړل. ځواب پای وورو.
کوم په دغه ځایونو چې په ولایت کې د پولیسي محلي پولیس لرو، هغه ټول ډېر محکمیت لري، خصوصا د امنیت په برخه کې. خو د ځینو ځایونو را شکایتونه هم لري، مقررات دي چې پولیس ښه چلند نه کوي د خلکو سره. خو موږ دا ډېرو هغه کوم ځای چې به وي دغه به حتماً خامخا هغه سره د مسؤول بخښونه کوي یا وغږېږو چې اصلاح شي. خو مشخصا چې موږ نه وایي چې په کوم ځای کې دي او په کوم ولایت کې دي، که موږ هغه ته
بررسی به وکو او پیرنه وکو پر کم دایدی او سوک دیده.
بله دوی دغه غوښتنه لري د امنیتي چارواکو څخه چې وایي که چیرې دوی اقدام وکړي یا هغوی دغه سیمو څخه لرې کړي او یا یې خلاصلا کړي، ستاسو په نظر دا خبره به څونه امکان ولري چې دغه اربکان یا محلي پولیس له یوه ولایت څخه بل ولایت ته تبدیل سي؟ آیا تاسو په تیر کې هم دغه کار کړی دی؟
ښه، دا تبدیلي خو جواز نه لري، لکه چې د تجربه مل په برخه کې د محلی پولیس چې دي اما خپل ځای کې وي او هغه ځای نه هم هغه منطقې خلک دي، خو کولی شي چې اصلاحي برخه ولري چې کوم څوک چې هلته مشکل وي او د قانون سرغرغنه کوي هغه څه ته وغږېږي او چې هغه به اصلاح وشي، چې تحقیق به وکړو چې دا څوک دي او د کوم ځای دي او ولې داسې کارونه کوي، چې بیا چې معلوم شي چې مجرم ثابت شي بیا هغه حتماً موږ معرفي کوو.
یعنی په تیر کې هم تاسو داسې کار کړی دی، مجرمین مو نیولی دی په همدې تور د محلي پولیسو څخه؟
وو وو وو، نیولی دی او څو کسان دي چې موږ په اپی او قضایي ارګانونو کړی دی چې دا
بیرو دانش سب، ستاسو په نظر اصلي دلیل څه دی چې تاسو وایست په تیر کې هم دغه سي شکایتونه موجود و او تاسو هم اقدامات کړی دي؟ اصلي ستونزه په چی شي کې ده؟ ولې دغه سي ستونزه رامنځته کیږي؟ ولې محلي پولیس کار کوي چې په دغه کارونو لاس پورې کوي، خلک شکایت کوي؟
دا نه ده چې دا خو د محلي پولیس تنفیذ قانون وظیفه نه ده، هغه یوازې امنیتي وظیفه لري چې د امنیت په برخه کې باید کار وکړي. خو داسې معلومیږي چې د ځینو ځایونو کې داسې مشکلات هم شته چې د شخصي موضوعګان هم وي او نورو موضوعګان هم پکې دي چې دا مشکل پیدا کوي او خلک د هغه شکایت کوي. داسې ده چې په یو قوم کې یو څوک د محلي پولیسو دی او یو بل څوک د هغه سره راضي نه دي او شخصي موضوعات هم پکې شته چې دا ټول ناست په ناست کړي دي او داسې جنجالونه رامنځته کېږي.
لکه څنګه چې دوی په خپل هم وایي چې دغه لانجه د دې لامل سوی ده چې خلک له حکومت څخه لرې سي، آیا فکر نه کوئ چې دغه مسله لږ جدي ده او باید جدي وارزول سي؟
نه، دا خو دغه فتح نه ده چې ټول خلک ناراض وي، هغه چې معلومه ده هر څوک د هر منطقې نه څوک راځي اولین درخواست وي د کورنۍ چارو وزارت چې زمونږ قسمه کې د محلي پولیس ایجاد کې چې ډېره مسؤلیت لري او د امنیت په برخه کې ډېره تحصیل لري، خو موږ نشو کولای چې په هر ځای کې هغه محلي پولیس یوازې د هغه ځایان چې تحقیق به ډېر وي او د قانون په طرز عمل او په هغه اسنادونه چې لازم دي چې دلته به محلي پولیس ایجاد کړو هغه به کوو، خو مسؤلیت هم ډېر وي د هغه نه شکایتونه مسؤلیت هم ډېر وي. هغه خلک چې د دغه ساعت چې نه امنی ډېر وي هغه پولیس خپله همدغه تاثیر لري، خو خلک ډېر هم راحت کړی دي، خو بعض د جاینه ځایونه لږ مشکل هم شته چې دغه هم په همو تېرو او هغه به حل کوو.
بله، تاسو ویلئ چې دا مشکل ستا او دا به حل کوي، تاسو دغه خلکو ته چې شکایت لري څه ډاډ ورکوئ چې دا ستونزه به څه وخت حلېږي او څنګه؟
مشخصا چې ځای به پیدا شي چې دا څوک دي، د کوم ځای دي، د کوم پولیس دي، هغه به معرفي کوو، هغه د عمومي ریاست لري، هغه د پولیس محلي ریاست لري، هغه به خبر کوو، وایي چې د اصلاح وکړي دا خلک، خو موږ کوشش کوو چې هغه به اصلاح شي، چې اصلاح به نه شوي هغه عادي ارګانیک قضوي ته معرفي به کوو.
زموږ د دې اونۍ پروګرام هم دومره وو. ستاسو نورو پیغامونو ته سترګې په لار یو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.